السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته بېله سوې ده. په دې خپرونې کې ځینې راپورونه هم خپروو. اوري چې پاکستان وایي یوه هیئت یې له طالبانو سره د سوداګرۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. خو شنونکي وایي چې په دې برخه کې پر ځینو نورو مسایلو هم بحث سوی دی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته راځي. د ایمرجنسی روغتونونو مؤسسه وی په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوی سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وی دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنو سویو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیرې میاشت په پکتیکا کې د سخت زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه هیڅ کیږي. د طالبانو حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي راډیو تلویزیون خپور کړی وویل
موارد متعدد را مدارم.
موږ لږ موارد لرو چې له بده مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنیو له مخې ځینې کارونه سوي چې شمېر یې تر 10 زیات نه دی. هغه موارد هم څېړل سوي دي.
د یوناما د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نېټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 116 چارواکي وژلي او په دې کار سره هغه افوه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه. د طالبانو پر سرپرست حکومت انتقادونه سوي چې پر ښځو، نجونو، رسنیو او ځینو اقلیتونو یې فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون وویل چې هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللې دستګاوي اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغې وسو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې دا مهال د مسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دونباس له حدودو هاخوا مخکې تاګ دی. آستن په پینټاګان یا دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل امریکا چې تر اوسه د هایمرس کومې دستګاوې اوکراین ته لیږلي دغه هیواد ورڅخه ډیر شکار اخیستی چې اغېز یې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لرې واټنه توغندیو هغه دستګاه ده چې هدف په دقیق ډول ویشتلی سي. روسیه له هغه چې د اوکراین پوځ د اوکراین په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یو ستراتیژیک پله د حمله او د هغه د زیانمنولو لپاره د لویدیز سخت عصري وسله وکاروله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې مسکو د اوکراین په خاوره کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسیې قلمرو ته څرګند خطر بلل کیږي. سرګی لاوروف پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی یا د هغه د هر ځایناستې په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپله خپلواکي اعلان کړې او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف هاخوا یعنی د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پیل کړ چې لا هم دوام لري. د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتقاد وکړ او ناکافي یې وبلل. ولودیمیر زیلینسکی تېره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلینسکی ویلي روسیه باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بایه پرې کړي چې سولې ته یې مجبوره سي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیه یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز او په اروپایي ټولنې کې د روسیې د تر ټولو ستر بانک سیبر بانک د شتمنیو کنګلېدل شامل دي. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یو انجلۍ د حجاب ناری آیاتولو لکبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دې نجلۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوي د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوي ده. په دې ویډیو کې د نجلۍ مور په ژړا له پولیسو غواړي چې لور یې خوشی کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1990 میلادي کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي خو زیاتو ایرانی ښځو د دې قانون خلاف عمل کړی دی. خبرونه تبیا هم شراغلاست ورزو در پرونو برخیته د پاکستان یو هیئت چې افغانستان ته تللی وو د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر سوداګری او نورو مسایلو بحث وکړ. په کابل کې د پاکستان سفارت وی دغه هیئت د سوداګری او ترانزیت د پیاوړتیا دغه راز په دې برخه کې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړې. تر دې مخکې د پاکستان ځینو ورځپاڼو راپور ورکړی و چې دغه هیئت په افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع هم بحث وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته څرګنده اشاره نه ده سوې. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د پاکستان د دغه پلاوی مشي د دغه هیواد د سوداګرۍ وزارت مرستيال محمد صالح احمد فاروقي کوله چې پرون او ور مورس په کابل کې وو. دغه هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر موضوع د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له سرپرست وزیر نورالدین عزیزي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان د سفارت پرونی اعلامیه له مخې د پاکستان د غپلاوي د سوداګرۍ او ترانزیت پر پیاوړتیا او په دې برخه کې د پرتو ستونزو پر حل له طالبانو سره خبرې وکړې. تر دې مخکې د پاکستان دان رسپانی راپور ورکړی و چې د پاکستان دغه پلاوی به له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په باب هم خبري وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته اشاره نه ده شوې. د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویان قدیر مطفی وایي
په منطقه کې د انرژي د مشکل د رفع کول لپاره او پاکستان باندې د اقتصادي مشکلاتو د چپچې ده، دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي لدینه په ګټه خستنی سره کول شي، دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دی هغه ته یو زمينه برابر کړي او تحرک ورته ورکړي. او دغه بازار چې اوس مهال په افغانستان کې دوی په قانون برخه کې ده د توسعت ورکړي.
په ورستیو کې په پاکستان کې د انرژي لپاره تقاضا زیاته شوې او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي هیواد یې هڅه کوي د خپلې دې اړتیا د پوره کولو لپاره له افغانستان څخه د ډبرو سکرو واردات لا منظم او زیات کړي چې ارزانه ورته تمامي شي. طالبانو ویلي چې د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هیواد سره تړون نه دی شوی او دا سکر د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته وړل کیږي. د واشنگتن په اتلانتیک شورا کې د افغانستان د مسالو څارونکو حمید حکیمی د ازادي رادیو انګریزي ژبي ویب سټ ګندهارا ته ویلي طالبان د ځان په وړاندې د افغانانو د نظرونو په وړاندې حساس دي، ځکه نو پر پاکستان د ډبرو سکرو خرڅول طالبان د پاکستان لاسپوڅي شي. وروسته له هغې چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د بېدریغه صادراتو په اړه انتقادونه وشول، د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویندوی عصمت الله برهان تېره اونۍ وویل دوی د ترانسپورت د لګښت سره د ډبرو سکرو د یوه ټن بیه $280 ته لوړه کړې ده. روټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د ورځې له 2000 څخه تر 4000 ټنه پورې د ډبرو سکاره له افغانستانه په ځانګړي ډول پاکستان ته صادریږي. راپور نوایي طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه شاوخوا $30 بلیون مالیه ټوله کړې ده. په افغانستان کې د ډبرو سکرو 80 قانونه موندل شوي، خو دا مهال یوازې له 100 قانونو دا سکاره استخراجیږي.
له ملاری بشیر څخه خبرو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ډیلی میل خبرونې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د یو شمیر روږدو کسانو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي په نشي توکو د روږدو کسانو انځورونه زړه بوجنونکي دي. له کلونو جګړو او د طالبانو لبیا واک تر رسیدو وروسته زرګونو کورنۍ له ویجاړۍ سره مخامخ شوي دي. وروسته لولو چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه د هغه ناورین څرګندونه کوي چې دا هیواد له څومره اوږده کړاو سره مخامخ دی. وروسته لولو چې افغانستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او ګڼ کسان له بېوزلۍ د تیښتې په خاطر مخدره موادو ته مخه کوي. په مقاله کې یادونه سوي چې د مخدره موادو ستونزه دومره ډېره سوي چې ګڼ کوڅه ډبې سپي هم روشت شوي دي. په دې مقاله کې په ځینو عکسونو کې یو شمیر سپي ښکاري چې د هغو کسانو تر څنګ ناست دي چې په مخدره موادو روشت دي، او یو عکس ښکاروي چې یو سړی د پلاستیکي بوتل په وسیله د یو سپي په خوله کې دود ورپوکي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال سروې ته اشاره شوی چې وایي 2.3 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږدي دي. خو په مقاله کې 7 کال وروسته د مخدره موادو د تقاضا کمولو ادارې د رئیس له قوله راغلی چې دا شمیر څو چنده لوړ سوی دی. د مقاله په پای کې راغلی چې کله یو نشهیي کس مړ سي، خپلوان یا نور روږد کسان یې ښخوي، خو په ځینو مواردو کې دا مړي هملته پاتوي او سپي یې خوري. بای لاین ټایمز برطانوي ورځپاڼې د طالبانو تر حکومت لاندې د ښځو د ژوند په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د عادله په نوم د یوې افغان ښځې سره خبرې سوي. عادله بای لاین ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د یوې افغانې ښځې په توګه له ژونده ناهیلې سوې ده، ځکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډېر ستونزمن دی. د پخوانی رژیم پر مهال عادله د یوې وکیلې په توګه کار کاوه او تمرکز یې د ښځو پر حقونو و. دې د هغو ښځو دفاع کوله چې له اجباري ودونو تښتېدلې وې او په ځینو مواردو کې یې له طالبانو سره تړاو لرونکي کسان محاکمه کړي وو. په دغو کسانو کې هغه طالب پلوي هم شامل و چې د افغان حکومت تر سقوط وروسته طالبانو له زندانونو راخوشي کړل. د مقالې په وینا عادله اوس په بیره کې ژوند تیروي او د خپلو لوڼو د راتلونکي په اړه اندېښمنه اوسي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع سوي دي او مقالې اشاره کړې چې د ښځو د کار او تګ راتګ پر حق ډېر محدودیتونه وضع سوي دي او داسې اندېښنې هم شته چې د طالبانو وضع کړي محدودیتونه به د ښځو او نجونو پر وړاندې د نارینهوو د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي.
د پاسپورتونو په تازه نړیواله درجه بندی کې د افغانستان پاسپورت تر ټولو د لږ اعتبار لرونکي پاسپورت په توګه پیژندل شوی او د دې فهرست په پای کې راغلی دی. د هنلی او شرکا شرکت د دې درجه بندی له مخې چې پرون خپره سوه، د جاپان پاسپورت چې لرونکي کولی سي د نړۍ 193 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي په سر کې راغلی دی. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د اعتبار له مخې د پاسپورتونو درجه بندی کې خاص ټکي په پام کې نیول کیږي.
د هغه هیواد چې پاسپورت یې په وروستیو کرښو کې واقع دي، د هغو ته یو سلسله دلایل هم دا کېدای شي چې په هغه هیواد کې د امنیت نشتون، د اقتصادي کمزورتیا، بې ثباتي او نور شاخصونه دي چې امنیتي خطرونه، البته تروریستي خطرونه، د دې کبله د دې هیوادو هغه پاسپورتونه هم د انډیکس په ټیټه کچه کې واقع کېږي په خواشینۍ سره.
د پاسپورتونو د تازه درجه بندی لمخې تر جاپان وروسته سنگاپور او جنوبی کوریا راغلی او د پاکستان پاسپورت څلرم به اعتبار پاسپورت بلل سوی دی. د رسنوی ځینی کارکونکي وایي طالبانو چې خپل په افغانستان کې د رسنوی پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي، د فیسبوک لخوا د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس د پاڼو بندیدل د بیان د ازادي خلاف عمل بلل دی. فیسبوک پرون د ملي راډیو تلویزیون او باختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د پاڼو تړل کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په لسګونو رسنۍ بندې او په زرګونو خبرې لان وزګار اسول. اسدالله لودین راپور راکوي.
وروسته له هغه چې فیسبوک د طالبانو تر ولکې لاندې د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس پاڼې وتړلې، طالبانو دا کار د بیان د ازادۍ خلاف عمل وباله. د ملي راډیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده.
د طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د فیسبوک ادارې د تازه پریکړې په باب لیکلي دا نه د حوصلې او نه د برداشت ښکارندوی کوي. د بیان د ازادۍ شعارونه د نورو ملتونو د تیرستلو لپاره کارول کېږي. میټا شرکت چې فیسبوک کې مربوط ده، امریکا غږ ته ویلي دغو پاڼو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله. سید شینواری چې په افغانستان کې د خبریال او د رسنیو د فعال په توګه دنده ترسره کړې وایي طالبان خپله د بیان ازادۍ ته ژمن نه دي.
نړیستا یو فیسبوک اکاونټ در بند کړ په تا دومره فشار دی، خو مگر تا چې د افغانستان کې د خپل خبريال خوله تړلې ده، د خپل ټلویزیون خوله تړلې ده، د خپل جنگیالي خوله دي حتی تړلې چې غږ نشي کولای، نه زما د مشر پر اړه باندې، نه زما د وزیر د غلطو کړنو پر اړه باندې، نه زما د وزیر د کارمن کومندان د طالب کومندان یو بدی نشي بیانولی.
طالبانو د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اجنس له پانو او ټولنیزو شبکو یوازې د خپل فعالیتونو د تبلیغ لپاره کار اخیست او له نړیوالو رسنیو یې هم یوازې هغه برخې خپرولې چې د دوی په ګټه به وي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشر